اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اوریدونکو په اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. د حمید مومند د شاعرۍ او ژوند په اړه د پروګرامونو د لړۍ دا دوهمه برخه ده. حمید مومند پېښور سره نږدې په ماشوخیلو کلي کې زیږیدلی و، خو د هغه د پیدایش په اړه کره معلومات نشته. ځینې لیکوالان وایي هغه دوه نیمې پېړۍ مخکې، کله چې پر هندوستان د مغولو د اورنګزیب عالمګیر پاچا پاچایي وه، ژوند کاوه. حمید مومند په پښتو، عربي، فارسي او هندي ژبو ښه پوهېده، او د لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر په وینا همدا وجه وه چې په شعر کې یې ډېر ښه ټکي کارولي او په اوریدونکو ډېر خوږ لګېږي.
زما په سال باندې د حمید مومند تر ټولو لوی امتیاز دا دی چې په ژبه باندې ډېر مسلط او لاسبری شاعر دی. په پښتو پخوانی عادت کې او حتی په اوسني عادت کې هیڅوک هم د ژبې په استعمال کې دومره کامیاب نه دی لکه حمید مومند. دی د ژبې په استعمال کې تر خوشحال خټک او تر رحمان بابا هم کامیاب ښکاري. دی چې کله ژباړه هم کوي، د ژباړې هیڅ نقشه نه وي په کې، داسې یو ترجمه کوي لکه کټر پښتو چې یعنی دی ژبه مسلط دی، ډېر فصیح شاعر دی. دی تر ټولو لوی کمال دی. البته دده د شعر ژبه موسیقاله هم ده، دده د شعر موسیقي هم عالي ده، نه یوازې ډېر فصیح بني آدم دی، ژبه ډېر مسلط دی، کلام یې ډېر پوخ دی، د کلام موسیقي هم عالي ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د حمید مومند په شاعرۍ کې د خال او خط ذکر د نورو شاعرانو په پرتلا بیخي ډیر دی. د دغسې لسګونو شعرونو څخه څو بیلګې داسې دي:
دای خط نشنما کاندي لمخه، دای خط نشونما کاندی لمخه، یا نری نری لوگیزی لچراغ. د تور خط لیکه گډا پسپین مخشوا، د تور خط لیکه گډا پسپین مخشوا، تور او سپین زما دستر گوشول پدا گډ. د نوخطو په صفت می زبان نخلی، د نوخطو په صفت می زبان نخلی، چې تردام لاندې دا نخوري مرغان نخلی. دای خط په کنارا دمخ جنبش کا، دای خط په کنارا دمخ جنبش کا، که پخوان د شیرینیو مچان نخلی. سپیلنی غوندی په اور د نوخط حسن، سپیلنی غوندی په اور د نوخط حسن، سر تر پایا سره لمبشم شنلو خړه، چور وخوت خکلی مخ خد د بخنی، چور وخوت خکلی مخ خد د بخنی، اوس می زړه ور سره کا نه حق جګړه.
نو آیا له دې شعرونو دا ثابتیږي چې حمید مومند هم جنس پرستۍ خواته میلان یا مینه درلوده؟ اسدالله غزنفر وایي دا امکان لري، ځکه چې حمید مومند د مغولو د اورنګزیب د پاچاهۍ په وخت کې چې پر ښځو ډېر بندیزونه وو، ژوند او شاعري کوله.
حمید مومند د اورنګزیب په زمانه کې دنیا ته راغلی دی، له اورنګزیب نه وروسته یې ژوند کړی دی. د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې چې دا پښتونخوا هم په هغه وخت کې د مغولو په قلمرو کې شامل و ډېر تغیرات راغلل. دا تغیرات یو څه د ښځو سره هم متعلق و. ډېر بندیزونه ولګېدل دا هغه ډېر شول. په ښځو باندې فشار زیات شو، دوی څنډې ته شوې. پخوا به په دربار کې فرضاً د نوروز جشن لمانځل کېدو، نڅاګري به ډېرې زیاتې وې، د نڅاګرو به فعالیت کوو، داسې قصې وې. دا دې هغه په وخت کې دا شی نه و، د اورنګزیب په زمانه کې. او وروسته دا شی بیا چې کورني جنګونه شروع شو، ګډوډۍ راغلې. نو کله چې ښځې په ټولنه کې څنډې ته شي، دا طبیعي خبره ده چې د هلکانو مینه زیاتی شي. دا بې دلیله نه وي. او حمید مومند د همداسې زمانې شاعر و، او د ده په شعر کې د هلکانو سره مینه ډېره ده او ډېر کامیاب تصویرونه دي. او د ده بلکې هغه ډېر عالي شعرونه هغه دي چې کله دی له هلکانو سره مینه څرګندوي او خط یادوي. او زه فکر کوم ځینې خلک البته وایي چې د فارسي شاعري لوستې وه، د هغو تر اغېز لاندې د دې د ده په شعر کې د هلکانو مینه ده. خو د فارسي شاعري خو رحمان بابا هم لوستې وه، د فارسي شاعري خو خوشحال خټک هم لوستې وه، ټولو لوستې وه، د دوی مخکې پرته وه. نو ولې تنها په حمید اثر کوو؟ ما په خیال باندې د حمید د زمانې تقاضا هم همدغه څه وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای په یقیني توګه نشو ویلی چې حمید مومند هم جنس پرس وو، او که یوازې د شعر د طبع د ازمویلو لپاره د هلکانو په خط شعرونه ویل. خو زیاتوي
په اصطلاح باندې د نوخیزو هلکانو په مخ باندې چې ګیره راشي، خلک وایي چې د دې سره زه کله کله فکر کوم چې یو د کلاسیکه شاعرۍ کې داسې یو روش شاعرانو کارولی دی چې د پخوا نه مثلا هغه د دیوان د جوړېدلو چې کومه سلسله او کوم مراتب دي، هغوی هغه وروستنیو شاعرانو هم په پام کې لیونی دي. مثلا پخوانیو شاعرانو به چې دیوانونه کښل، دیوانونه به یې جوړول الف نه تریا پورې، به مثلا د دوی دغه په دیوان کې به شعرونه او غزلونه په تېره غزلونه به پکې راتلل. مثلا الف به راغلی و د دې غزلونو په دې اخر کې به الف راتلو، د بې په ردیف کې به په اخر کې به بې راتله. لکه څنګه چې دې ساختمان په شاعرانو باندې اثر کولو، او دوی خپل دیوانونه دغسې یعنی د خپل زړه په خوښه همغسې د نورو شاعرانو چې پخوانی د دوی نه پخوا وو د هغوی په تله تلل. همداسې ځینې خیالونه هم دي لکه میو ساقي و مغان، او دغه فارسي شاعري کې هم ډله غلي دي، دا هم پکې تکرارېدل. یعنی که د دوی به زړه د یو څه سره لګېدلی وو که نه وو لګېدلی، په رواجي انداز یې هم څه راخېستل. نو د خط و خال هم په فارسي شاعري کې هم څه ناڅه راغلی وو. نو کېدای شي داسې هم وي چې مثلا د یو رواج له مخې راغلی وي. یعنې پخوانیو لویو شاعرانو دا مضمون راخېستی دی، نو ځینو کېدای شي حمید بابا هم داسې راخېستی وي. هو دا هم کېدای شي چې مثلا انسان دی که نه، خپل د ده د زړه عشق یو چا سره زړه لګېدل، یعنې داسې کسانو سره زړه لګېدل هم کېدای شي پکې وي. خو سړی څه نه شي ویلی په دې برخه کې، داسې موثق روایت یا داسې هغه نشته چې دا مثلا ډېر په تفصیل سره روایت په دې برخه کې راغلی وي. یا به ما نه وي لوستی چې دومره زړه د ده څنګه لګېدلی وو چې د نوخطو یا د خطو خال خبرې کولې. هو په یو شعر کې مثلا هغه د یو چې ډېر ښه نظم دی، هغه ناشناس په ډېر خواږه غږ کې ویلی دی که نه، چې نن به شپه زما د یار په کم مکان وي، جلوګر به په کم هټ په کم دوکان وي. کنه هغه کې هم دا خبرې راغلې دي لکه یو ملګری یو د ده نه مسافر شوی دی، یو داسې ملګری چې د ده ورسره زړه تړلی.
نن به شپه زما د یار په کم مکان وي، جلوګر به په کم هټ په کم دوکان وي، کوم دوکان به یې د خپل د دروخان وي، شرم ویلی به سن کوم تر خانی، پټه وا به د مخ کوم پتنګانی، امراهان به پاکان کنا پاکانی، پټه نچ ویل دې کوم اسما دل، چې وا دې د یار د کو بدل، پټه نچ
همدی سره زمګ د نن ورځې د مشال ریډیو د اتلان خبرونه پاتې رسیږي. تر بل پروګرام در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
یاد یار سره تللی په سفر وای بهر ځای می وړولې په وزر وای